درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زما حق دی پروګرام لرو چې څو شپې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. خو تر دې مخکې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زنداني دي او هوډ لري چې افغانستان ته ولي شي. تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی و. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شووله چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چاري د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي. خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات شدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږکال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار رسیدلي د 2 میلیونه په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات 10% زیات دي. افغان سوداګرو په خوا ویلي چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. په برید کې د ارتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو د حکومت تل بړز د کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې خپل ورستي وینا کې ویلي دي چې ګواکې د شوزو او د نارینه وو حقونه چې برابر دي د نړیوالو هڅو. په داسې حال کې چې د شوزو د حقونو فعالانی د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، آیا د ندیم غوندی طالب چارواکو څرګندونې د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانانو اذهان مخشوشوي؟ او آیا دا ډول خبرې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابرولی سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی لطیفه خورم وردک میلمنی دي. دوی به له موږ سره د تلیفون له لارې وصلیږي. اوس هم آغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. آغلی یوسفزی، تاسو ته مننه وایم چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې چې ګواکې د شوزو هغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړل دا د بهرنیانو یوه هڅه وه، آیا تاسو فکر کوئ چې ښاغلی ندیم سم خبر کوي که فکر کوئ چې شوزو په خپله ډېرې هلې ځلې وکړي، هڅې وکړي، ځانونه یې ورسول، زده کړې وکړي او د کارونه یې وکړل او هغه حقونه چې دوی شای مخکې نه درلودل ترلاسه کړل، او دا کار شای د شوزو په خپله خوښه و افغانانو ورسره همکاري وکړه، تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي ټول روغ جوړ ساتمند اوسئ. په دغه مورد کې اول قدم کې دغه مونږه چارواکي چې د مونږه طالبان ورونه چې په لوړه چوکیګانو کې دوی وظیفې لري، دوی باید دا خبره پیغامونه چې یا مثلا فرمانونه چې دوی صادر کوي، دوی باید دا واضح او توجیه هغه ورکې واضح ورته وایي چې دا دوی هدف څه شي کې ده. دوی داسې د دې خبره داسې مکمله داسې ګونګه وه، داسې مکمله داسې وینا یې ونه کړه چې د دوی هدف څه شي کې و چې د ښځو حق د نارینه حق زیاته ده په ښځو، او هیڅکله نارینه ښځه د نارینه سره ځان برابر ونه کړي، ځکه د دوی منځ کې ډېر فرق ده په کوم برخه کې د دوی حق ډېر زیات ده. او اسلام کې د ښځو ته ډېر حقونه ورکړی ده، دونه چې اسلام کې ښځو ته حق ورکړی ده نارینه ته دونه فکر کوم چې حق نه ده ورکړی. او دوی همیشه چې دغسې د فرمانونه چې دوی صادر کوي موږ مجاهدرونه چې په د لوړو چوکیګانو کې چې دوی وظیفې لري، دوی حداقل باید خپله خبرې باید مکمله داسې واضح خلک ته بیان وکړي، ځکه چې د دوی په خبره خلک د ښځو نور هم موږ ډېره ښځې په دغه دوه کالو کې ډېره زیاته دوی خسته شوي دي، خفه شوي دي، او هر ورځ دوی خپل نوی فرمان نه خلص صادر کوي، دا نور هم دوی د رواني لحاظ نه دوی ضربه خوري. او دوی داسې وینا یې داسې واضح نه وه موږ لپاره چې دوی کومه برخ کې دوی ویله چې دا د دوی حق زیاته ده. تاسو خپله پوهیږئ چې په هر برخ کې دا د ښځو او د نارینه دواړه داسې مساویانه کار کوي، حتی تقریبا 15% د ښځې په دغه دوه کال مخکې تر ننه پورې هم دوی تلاش لري چې خپل په دغه سرپرستی کې د خپل د عیاشا عبادته کې خپل د خاوند سره یا خپل پلار ورور سره برخه واخلي، او اوس هم پخوا هم داسې و، اوس هم داسې دوی په تلاش کې دي. نو متاسفانه چې د دې هدف په کومه موضوع کوو زه نه پوهیږم، داسې د دې خبره داسې واضح نه شو واضح نه شو چې د دې هدف په څه کې. نو ما په نظر دا ده چې دا ښځې چې په افغانستان کې همیشه د لرې منطقو کې لکه ولسوالي او ولایتونو کې ډېرې ښځې دي چې اوس هم خپل حق او حقوق باندې خبر نه ده. او بله خبره چې دا خبره دا وینا چې دوی د سفرمان نه صادر کوي نور هم ښځې نور هم ضعیف کیږي، نور هم ضعیفوي. او دونه چې اصلا موږ یو سنتي مملکت ده، موږ داسې په خپل داسې دودونه او رواجونه باندې موږ هغې نه موږ همیشه پیروي کوو، او نور هم داسې د اسلام نه ډېر کسان داسې خبر نه ده چې اسلام کې څومره حق ښځو ته ورکول شوی ده، اسلام کې ډېر حقونه ښځو ته ورکول شوی ده. په هر بخش کې ښځو ډېر حق د نارینه نه زیاته ده. یو د دوی خبره شاید به صحیح وي چې دا کومه ښځې لکه د عاطفې لکه د ښځه ډېره عاطفې زیاته ده، سلی رحم ډېره زیات ده، او نارینه ډېره په دغه کې د ښځو نه ډېره قوي ده، دغه سلی رحم کمتر ده او دونه سلی رحم نه لري او عاطفه هم کم ده. دغه برخه کې زه دې سره موافق یم چې دې کې صحیح ده، او نور بخشونه کې ښځه او نارینه دواړه مساوینه په هر چي کې سم لري. په د ولایتونو کې موږ لار شو د کشاورزان ټول مکمله شاخه کار نه دخزي کوي، او په د هر بخش کې ښځه نارینه سره یو ځای بوخ دي، کومه فرق فکر نه کوم چې په دنه کې دی به نه وي.
مننه آغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم. آغلی خورم تاسو ته هم شرغلاست وایم، او مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم د همدې موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم، لکه تاسو چې واورېدل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په بغلان کې په خپل وروستۍ وینا کې ویل دي چې ګواکې د ښځو او د نارینه وو برابر حقونه د نړیوالو هڅې دي. لکه تاسو چې واورېدل آغلی یوسفزی په خپلو خبرو کې وویل چې د حقونو په برخه کې اسلام شذو ته ډیر حقونه ورکړي دي، او دوی دا خبره وکړه چې د شذو برابر حقونه د دین له لحاظه رامستسوی دي، دا نه چې نړیوال راغلل او بیا یې شذو ته حقونه ورکړل. استاسو په نظر دا ډول څرګندونه چې د طالبانو چارواکي کوي دا په څه معنی ده؟ آیا دوی د دین یا د اسلام په اړه باندې د خلکو اذهان مخشوشوي، بیل تعبیر ورته وړاندې کوي خلکو ته، که دوی په خپله فکر کوي چې په اسلام کې ښځو ته برابر حقونه نه دي ورکول سوي؟
سلامونه اونی که هیله ورانده کام تست تخنیکی همکارانی تدرانی ملمانی تا دو ازادی رادیو قدر من آوریدون که تا هیله دا چطول جورا و رو غصه گیم. من را کام ملالی جانه دیدی پختنه دیر لوی بسته ملالی جانه دا پچو کلمو که نخلاصه کیگی اونی مک کولشو دا چطوی وای دی خدو حقونه لکه نریوالو دا منستر آوری دی نا الله پاک خزه ناری نا تا یعنی برابر حق ورکرده دی نا دوی پا دی حق سترگ پتوی نا زکر چه یعنی پا قرآن کریم که راغلی چه دی تعلیم زدکر پا ناری نا و خزه فرش دا خدوی دا حق ورطانه ورکوی دوی پا دی حق سترگ پتی کردی دی نا دی دی نا معلومی که چه دی خزینا پا هر حق دوی سترگ پتی کردی دی او پا حق ظلم کوی لکه چنگ چیز مونگ درانی ملمانی و فرمایل چه خود و نارینا برابر حقونه دی همداس برابر حقونه دی به خواستان در افغانستان درانی ملمانی چه اوگا پا اوگا دخپل ورون سا دخپل خواندان سا دخپل پلار سرا نو دوی کارو نکردی دی دی حس نا پاس ندی پات شوی دا خود خودوی نو پرگم چه چنگ دوم را پس پک نظر ورد گوری او حقی ورن اخلی دوی چه وای نتا دی نالیوان خبر خونه ده نو دای خپل حق ده چه الله ورطور کرده ده خدایم الله پاک آزاد پیدا کرده دوی نشی کولی ده آزادی تری واخلی نو زنو پویزم چه پا دیکی دی دوی چه مقصد ده زکا الله پاک خدای ده پورا حق ور کرده چه آغام جوان وکی دوی ده جوان حق یعنی پا کم امانا تر اخلی پا کم حقی تر اخلی خدای آزاد پیدا کردی دی دی تعلیم حقی ورطور کردی دی دی کار حقی ورطور کردی دی دی دوی یواز مشکل پا حجاب که دی یا وای چه دی خدای حجاب نو دی افغانست مراعت کردی دی حقا چه قانونی و شرعی نزاکتو نچی دی حقای مراعت کردی دی دست ندی چه دا دی وز خبره دا او دا خبره دوی وست کوی حجاب او هغه څه چې نزاکتونه دغه په قرآن کې راغلی دي نو د افغانستان مېرمنې ورباندې پوهېږي، هغه چې نه پوهېږي هغه د دې لامل دی چې هغه د درسونو نه د زده کړې نه وروسته پاتې دي، ځکه هغه په هېڅ هم نه پوهېږي، ځکه چې هغه تعلیم نه لري، هغه په خپل حق هم نه پوهېږي، د نورو په حق هم نه پوهېږي. نو لکه زموږ درنې مېرمنې مېرمنې چې وفرمایل لکه په ولسوالیو کې هغه ښځې چې دي په خپل حق نه دي خبرې، هغه به په دې څه پوهېږي چې زما څه حق دی، الله پاک ما ته کوم حق راکړی دی، آیا چې زه د ژوند څومره حق لرم او څومره په خپل خاوند باندې څومره حق لرم، په خپل پلار په خپل ورور، نو هغه په دې نه دي خبرې. دوی اوس بیا هغه زمینه مساعده که هغه کومې مېرمنې چې د خپل حق نه خبرې دي او په خپلو حقوقو باندې خبرې د خپل حق نه اوس غواړي چې دفاع وکړي، هغه په زندانونو کې پرتې دي، دوی بیا هغه زمینه مساعدوي چې دا ټولې بیا د تعلیم او د علم نه لرې پرېږدي، چې بیا لکه څومره کالونه مخکې یعنی د وخت شاته بوزي. نو اوس هم هغه زمینه مساعدوي چې د دې نه هغه ښځې نجونې چې د زده کړې نه لکه پاتې شوي دي څومره مشکلاتو سره مخ دي او څومره په مشکلاتو کې ژوند کوي، او دوی اوس وایي چې دا اوس نړیوالو دې ته دا حق ورکړی، د ازادۍ حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د علم حق نړیوالو ورته ورکړی دی، د کار حق نړیوالو ورته ورکړی دی، ژوند نړیوالو ورته ورکړی دی، که دا هر څه الله ورته ورکړی دی، تاسو په کوم حق د دې نه د ژوند کولو د ازادۍ د تعلیم حق اخلی؟ نو حتما دوی سره به هم کوم دلیل وي، خو موږ ته دی وړاندې کړي چې موږ هم ورباندې پوه شو، البته د قرآن او د اسلام په رڼا کې چې په کوم.
بله، فکر کوم چې ستاسو ژغ قطع سو. آغلی خورم زبرت هڅه کوم چې موږ تاسو له استودیو سره واصل کړو. اغلی یوسف زیستاس خببل پښتنه وکم لکه تاسو چې واره دل چې اغلی خورم ویل چې اسلام شذو حقونه ورکړي دي او تاسو هم الحمد خبر سره موافق یاست. پښتنه دلته دا ده چې د لوړو زده کړو وزیر نیدا محمد ندیم چې دا ډول سرګندونی کوي چې زه غواړم خپل اوریدونکو ته د ژغ هم ورواورم چې د اصلا واقعا څه ویلي دي. بیا به د ده د خبرو په تړاو باندې زه ستاسو څخه پوښتنه وکم. زه غواړم اوریدونکو چې اول د نیدا محمد ندیم خبرې واورو او بیرته به خبرو ته راستانه سو.
یک از خواهشات اونانی بود که باید در ایجابی هیجابی باشه، در بین مرد و زن فرق نباشه. زنم باید بیرون باشه، نرم بیرون باشه. زنم باید در دفتر باشه، نرم در دفتر باشه. زنم باید به پارک بروه، نرم بروه. زنم باید در جلسه باشه، نرم باشه. اما چیزی که حقوقی مرد بود، همین باید به زنم داده شود.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم څرګندونې واورېدې چې په بغلان ولایت کې په خپل وروستۍ وینا کې کړې وې. د په دغو خبرو کې وویل چې د نړیوالو هڅه دا وه چې په افغانستان کې بې حجابي رامنځته کړي. ده وویل چې دوی غوښتل چې ښځې هم په دفتر کې په هغو دفترونو کې چې نارینه وي پکې شي. ده دا هم وویل چې نړیوالو غوښتل چې ښځې پارکونو ته ولاړې سي لکه نارینه چې ځي، او د ویل چې شذې هم هغه سي ژوند ولري لکه نارینه چې لري. په ټوله کې هدف دغه دی چې یعنی دا حقونه چې شذو ترلاسه کړي و دوی کولای سو چې دفترونو ته ولاړ سي کار وکړي، دوی کولای سو چې په آزاد توګه پرته لکومې بیري پارک ته ولاړ سي یا کوم بل ځای ټولنیز ژوند ولري د باندې وکولای سي چې ووزي د کور څخه. د په وینا دا اصلا د نړیوالو غوښتنه و، نه هغه غوښتنه چې افغانانو درلوده او نه هغه هڅې او هلې ځلې چې ښځو په خپل شل کلن سفر کې کړی وي او دوی دغه حقونه چې د زده کړو حق و، د کار حق و، او د ټولنیز ژوند حق و ترلاسه کړي و. د په وینا ګواکې دا حقونه شذو په خپل نه و ترلاسه کړي او د افغانانو غوښتنه نه و بلکې د نړیوالو و. پښتنه دلته دا ده چې آیا د شذو او نارینه و حقونه واقعا برابر دي کنه؟ د نړیوالو قوانینو د مخې د شذو او نارینه و ټول حقونه برابر دي. د جنسیت پر بنیاد باندې هیڅوک نس کولای چې د یو انسان سره تبعیض وکړي. او زموږ میلمنو دا استدلال هم وکړ په خپلو خبرو کې چې د اسلام دین هم نارینه او شذو ته حقونه ورکړي دي او یو برابر حقونه ورکړي دي. که څه هم د بدني وړتیاو په برخه کې کېدای شي چې توپیر وي، نارینه شایي د بدني وړتیاوې زیاتې ولري، ښځې شایي ذهني وړتیاوې زیاتې ولري، خو په ټوله کې د جسمي او بدني مقایسه نه ده بلکې د حقونو خبره ده چې د انسانانو حقونه آیا یو برابر دي کنه. او که اسلام و شذو ته حقونه ورکړي وي، د طالبانو د حکومت چارواکي چې دا ادعا کوي چې دوی د اسلام د دین د خپرولو لپاره هلې ځلې کوي او د اسلام د دین په چوکاټ کې به ټولو افغانانو ته د حقونو موقع برابروي، دوی ته به حقونه ورکوي، بیا ولې دا ډول څرګندونې کوي چې د خلکو په ذهن کې د دین یا د اسلام په اړه باندې دا ډول پوښتنې راپورته سي چې هغه شایي د دوی لپاره د حل جواب نه وي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او دا چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو باندې څه ډول منفي اغیز کولای سي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي، او په همدې حال کې اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ګڼ شمېر ښځې چې د ښځو د حقونو فعالانې دي، د ښځو د زده کړو لپاره دوی اواز پورته کړی دي، د ښځو د ټولنیز ژوند د حق لپاره یې اواز پورته کړی دي، هغوی د طالبانو په زندان کې ورځې شپې تېروي. په داسې حال کې چې ښځې ژغ نس پورته کولای او که دوی د خپل حق غوښتنه وکړي د طالبانو په زندان کې بلویږي، او بلې خوا ته طالبان په خپله د اسلام د دین په اړه باندې دا ډول څرګندونې کوي او خلک دغه یعنی هیڅوک په دې وینا چې ده کوله دغه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم هیڅ چا دغه پوښتنه ځینې ونه کړه چې اسلام خو ښځو ته برابر لپاره حقونه ورکړي دي. آیا د ناسم معلومات نه خبروي؟ دا خبره چا ونه کړه خو موږ به پر دې موضوع باندې خبرې کوو. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې استاس په نظر د طالبانو چارواکي ولې د اسلام په اړه باندې دا ډول څرګندونی کوي چې د خلکو اذهان مخشوش سي؟
مخکې تاسو ما اشاره وکړه چې دغه چارواکي چې د دې په لوړ کرسیګان کې دې کار کوي، دوی د اول نه تر ننه ټول ځنه خیمه ځینې سرپرستان دي، وزیران او وزیر صاحبان چې دي، د حوال نه تر ننه پورې تقریبا د دوه کال نه تیر شو چې دا دوی همیشه د دوی اجنډا په هر فرمان هم د دوی ښځو په اکله دي او د دوی اجنډا هم د ښځې دي. نو دوی غواړي چې څه رقم د ښځې خفه کړي، او ډېر ښه دا دونه کلو چې د افغانستان کې همیشه د نظام تغییر تبدیل کېږي، همیشه د ښځې مکمله متضرره ده. اوس بیا هم دغسې دا مسله پېښه شوې ده چې دا په دغه تاسو وینئ چې په دوه کالو کې دا ښځې ټولې متضرر شوي دي. دا نجونې مکتب بند دي، پوهنتونونه بند دي، د دوی کارونه واخیستل شو، او تاسو خبر یاستئ چې ډېره په کورونو کې دوی نایله نه لري، داسې سرپرست څوک نه لري، او دغه ښځې دي چې د دوی لپاره اشاو عبادت برابروله، او متاسفانه نن د دوی نه کارونه ورنه اخیستل شوي دي، او ټول په کورونو کې دي، خپل د نفقه په خاطر داسې پریشانه دي، او دوی لپاره کوم ځای عاید نه لري چې دوی ته یا کوم کومکونه دوی ته ورسیږي. دغه سید دغه جامع جانی هم اعلان نه کوي چې موږ کومک مرسته افغانستان ته مرسته ولای، ډېر کسان تر اوسه د کومک نه هم دوی پاتې شوي دي، دوی ته تر اوسه کومکونه نه دي رسېدلی، او ډېر ښځې دي چې همدغه اوس خپل پرانه د په جنګونو کې د لاسته ورکړي، خپل ورور خپل خاوند دی، د اته سرپرستی کور کې څوک نشته، اولادونه یې وړه دي، او جنکي اسان دي چې هلکان یې څنګه دي په کور کې، دا ټول جنکیان دي، او جنکیان هم د تحصیل نه پاتې دي، دوی ته هم کارونه نشته. نو عقد د اسلام کې د ښځو لپاره د نارینه نه حق ډېر زیات ورکول شوی دی، ډېر نو در د دوی حقونه باید غصب نه شي، دوی ته باید حق ورته ورکړي، ځکه چې د تعلیم موږ چې څنګه چې په قرآن کې دوی وایي چې د ښځو او د نارینه تعلیم فرض دی، ګورئ چې داسې خبره چې داسې ویل کېږي چې د ښځو او د نارینه تحصیل فرض دی، دغه معنا لري چې د دوی حقونه هم مساوي ده، او متاسفانه هم اوس د دوی حق چې تعلیم هم د دوی نه اخیستل شوی ده، هغه چې په اسلام کې د ښځو لپاره چې ورکول شوی ده، هغه حقونه دوی ته ورسوي، هغه حقونه ورکړي، هغې نه زیاته خو دا ښځې نور حقونه خو نه غواړي. او بله خبره چې دا موضوعات چې دوی بیانوي، هغه فرمان ورکوي، باید دوی خپل د وینا او د خبرو مسؤلیت باید ولري، ځکه چې دا خبرې داسې دوی فرمان ورکوي چې دا خبره رنګارنګ د دې خبر نه جوړیږي، او داسې خلک داسې دا رنګارنګ خبر دا خلک داسې تعبیر کوي چې دا هیڅ دا معنا نه لري، او اوس په کوردینه کورنه کې اوس هم نارینه حاکم دي. دا خبره چې دوی په فرمان صادروي، دا دوی نارینه نور هم وایي چې مونږ صلاحیت د ښځو نه زیاتره ده، ځکه چې دوی خو همدونه پوه شي چې دوی د یو مور نه پیدا شوی ده، په خپل کور کې هغه لري، میندې لري، خور لري، ورندارګان لري، هداقل دوی د چا په غېږ کې دوی لوی شوی دي، خو دا ښځه وه، دا همیشه په هر بخش کې هر خبره کې د دوی ښځه هغه ده، اجنډا ده. ما په نظر دا خبرې چې دا موږ په درسو کلو کې په دې افغانستان کې دونه جنګونه تیره شو، دونه مشکلاتونه ستونزې وو، دا افغانستان خلک ده بخصوص ده ښځو دومره خسته دي، دومره خفه دي چې په هر لحاظ کې، او ډېره اوس هم په دغه دوه کالو کې نوره خبره چې هر فرمان چې صادرېږي او دوی نور هم خفه کوي، دوی باید داسې یو فرمان صادر کړي، داسې خبرې باید وکړي چې حداقل ښځه خوشحاله وکړي. تاسو خبره مخکمه چې یاده وکړه چې دغه پارکونه باید دوی لار نه شي او دوی باید کار ونه کړي، دوی ښوونځي ته باید لار نه شي، دا حق خدای تعالی هر انسان ته حق ورکړي چې باید آزاد باید وي، داسې خو نه دی آزاد په چوکات اسلامي، او موږ خداس نه وای چې هر افغانان د زاده مسلمان د مسلمانان نه پیدا شوی دی او دوی خپل غواړي چې د اسلامي اصول باید د حیات کې او د حیات کې تاسو د نور اسلامي مملکتونو وګورئ افغانستان د ټولو مملکتونو د امن موږ ایجاب لور ده هم موږ قانون قوانین هر څه د نور مملکتونو لور ده او زه نه پیږم چې د دې مقصد څه کده چې دوی همیشه د ایجاب مطرح کوي او د خزو مسله چې د دې عرب د تر د بدو کله کې د دې ایجاب جوړ نشو د دې په دوه کله کې د دې نصاب برابر نشو د عمر د شهر ورسېږي او د خزو اوسه په قفسونه کې دي مننه دا حق ورته ورکړی دا باید موږ انسانان مسلمان باید در عقد دوی نه وایي غصب نکو او د خز نور اضافه حق هم دوی نه غواړي په هر صفه قرآن کې خزه ته حق ورکړل شوی ده په هر صفه کې او متاسفانه نن سبا دا ټول خزه د خپل د حقونو محروم دي او د اته اوس دوی نه دا څه چې دا فرمان صادر دی د دې د نارینه حاکمیت نور هم د خزه باندې زیات کوي کاسه پیګه چې په دولتونه کې ولسوالګان کې څومره خزه خوشنط لاندې ده دا خبره چې دوی واوري نور هم د خوشنط د خزه باندې نور هم زیاتېږي موږ باید دا خبره باید دې خبرو واغې په جلوګوري او کومه باید داسې باید نه کو چې دا همیشه خزه باید موږ سرکوب کو ځکه چې آرام یو انسان ده نه خزه من انسان ده او نه نه هم انسان ده
مننه ډیره اغلی یوسف زید بیرته تاسو ته راځم اغلی خورم تاسو څخه د اغلی یوسف زید خبرو په تعقیب باندې پښتنه کوم دی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد ډیر دی او افغانان ډیر اسلام ته ژمن خلک دي پر همدې موضوع باندې به زه ستاسو څخه یوه پوښتنه وکړم اغلی وردک زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده زما همکار ښاغلی طاهر روشان بیرته دې ته زنګ وروهي چې دا د سټوډیو سره وصل سي اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا د چارواکو دا ډول څرګندونې چې د شوزو په اړه باندې کوي د شوزو پر ضد تاوتریخوالي ته زمینه برابروي که څنګه او همداراز دا چې د دین په اړه باندې ناسم معلومات خپل خلکو ته خپروي که څنګه پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو موږ هڅه کوو چې اغلی ورداک بیرته زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو اغلی خورم بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواست شرغلاس درته وایم زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د اغلی یوسف زی خبرې واورېدلې دوی ویل چې په افغانستان کې حجاب تر بل هر مسلمان هیواد زیات دی او افغانان تر نورو ډیر ښه تکړه او کلک مسلمانان دي خو د ښاغلي ندیم په خبرو کې زه غواړم چې د خبره نقل قول کړم دلته د ویل چې د خارجانو یو غشتنه دا و چې به حجاب دي وي او د شزو او نارینه وو حقونه دي برابر وي که سړی به هر وی په جلسه او کار کې شزه هم باید هلته وي دا خبره کړې ده په دې یو جمله کې څو پښتني راپورته کیږي یو دا چې دی وایي چې د خارجانو غشتنه دا و چې به حجاب دی وي او شځه او نارینه دی برابر حقونه ولري په دغه لومړی جمله کې چې د ویلې دي چې به حجاب دی وي آیا تاسو په نظر د شار د شوزو پر وړاندې د خلکو په ذهن کې داسې تصور نور کول کېږي د دې خبرې سره چې د نورو کوم کسان چې شارونو ته نه دي تللي یا رښتیا هم په دفترونو کې د شوزو وضعیت نه دی لیدلی چې دوی ټولو حجاب کاوه په خو هم او شوزو په خپل هغه افغاني ارزښتونه چې وه هغه ساتل دا هر څه نه دی لیدلی نو د دوی په فکر کې ستاسو په نظر آیا داسې یو تصور ورکول کېږي د دیم د خبرو سره چې دوی فکر وکړي چې واقعا شایي په کابل یا په نورو شهرونو کې به شته چې په دفترونو کې کار کاوه شایي رښتیا هم به حجاب وي شاید رښتیا هم یو بد اخلاقي فضا رامنځته شوی و آیا فکر کوي چې دا ډول تصور ورکول کېږي و خلکو ته
مننه مالالای جان ژوندې اوسې دوی خپل د زمينه مسایدوي چې د خلکو اذهان خراب کی او د خبرې په ذهن کې ورځای کی چې ګواکې به حجابي وا او ینه خدای آزاد نشي ګرځیدلای د وظیفې حق نه لري د تحصیل حق نه لري او کله دومره وخت د وظیفه کړی یا تحصیل کړی دی یعنی بهرنۍ غوښتې دي چې دوی به حجابي رامنځته کی یا د اسلامي فضا چې دلته ده یعنی یو اسلامي هیواد دی د دین استفاده وکړي او دلته فساد ایجاد شي به حجابي وي دوی د خلکو ذهن خرابوي ملاله جانې دلته زه وایم چې په هیڅ وخت کې یعنی اوس مخکې هم ستونزې وې ملاله جانې ځکه موږ هم دلته یو شنیدن کی بواد مانند دیدن نو اوس تر هغو زیاتې دلته ستونزې شته دي نو چې د برنامې نه د موضوع نه لرې ولاړ نه شو تاسو به هم خبر وای چې میرمن نیکبخته 25 کاله چې زندانی شوې ده نو باور وکړئ چې دوی لکه وایي چې دلته اسلام دی او موږ په اسلامي طریقه دوی ته حق ورکوو او دوی باید حجاب مراعت کړي خو همداسې نورې خبرې خو د اسلام د مهربانۍ دین دی د درک او فهم دین دی د خپلوالۍ دین دی هغه خو د ظلم دین نه دی نو ولې تاسو دا د نړیوالو په ذهن کې د زموږ اسلام دومره خراب معرفي کوئ لکه د میرمن نیکبخته هغه خو ټولې نړۍ هغه موضوع باندې خبر شول هغه یې ولوستله هغوی تحقیق او بررسي هر څه پرې وکړل نو آیا هغوی به دا تصور کوي چې اسلام یعنی ده اسلام یعنی 25 کاله یوه مظلومه په هغه سې ځای کې زندانی کول خو چې د موضوع نه لرې ولاړ نه شو یعنی د افغانستان هره میرمنه او هره جنۍ هغسې زندانی ده په مختلفو طریقو هغه هسې وه طریقه یې هغسې وه خو نورو نجونې او ښځې هم داسې زندانی دي او دا له یعنی د امارات اسلامي د حکومت د طرف نه چې یوه ښځه نشي کولی حتی د کور نه راووزي د محرم خبره بیله او د به حجابه خبره بیله لکه زموږ درنې میلمنې چې وویل یعنی افغانستان یو نمونه ده د حجاب د حجاب نمونه ده مخکې هم مې حجاب مراد کړی دی اوس یې هم حجاب مراد کړی دی نو یعنی هیڅ د افغان ښځې او جنۍ حق ورته نه دی ورکول شوی خو زه نه پوهېږم چې دا ولې دوی آیا کوم دلیل لري او که نه د هغو نه پوښتنه وکړله او که نه چې دا څنګه اسلام وو چې تا 25 کاله دا مظلومه په داسې یو ځای کې زندانی کړله په کوم جرم او ولې طالبانو په خپلو سترګو هغه ولیدل هغه قضیه ولیده او د دې پوښتنه نه کوي چې دا په دې طریقه خپلو ورونو زندانی کړې وه او موږ د ټول خپلې خویندې او میندې په داسې طریقه چې د علم او دانش نه لرې ساتلې دي هغه ازادي ورته نه ده ورکړې په داسې طریقه هم زندانی کړې دي یوازې طریقه فرق کوي زندان یو زندان دی د هغو هغسې زندان وو او زموږ داسې زندان دی چې موږ د هر څه نه محرومې یو حتی پارکو ته تلل یعنی یوه ښځه یوه جنۍ هیڅ حق نه لري چې د کور نه د باندې ووزي هغه د خپل فامیل سره یعنی دا حق نه لري چې هغه تفریح ته ولاړه شي هم لږ ازاده وګرځي یعنی فکر وکړه چې دا یو زندان نه دی خو طریقه یې بدله ده نو کوم حق دوی د ښځو نجونو ته ورکړی دی او دا په قرآن او په حدیث کې راغلی دي چې یوه ښځه د تفریح حق نه لري یوه جنۍ د تفریح حق نه لري نو دوی داسې خلکو ذهن خرابوي نو دوی دا اوله لکه دا د کابل خلک چې دی یعنی خپله زه شاهد یم چې دوی داسې فکر کوي اوس ورته حیران دي چې دوی کله دلته کابل ته راغلل د کابل نجونې ښځې ولیدې دوی ته داسې معرفي شوي وو چې ګواکې دا نو لکه کوم یعنی غربي ملک چې وي دلته حیا شته نه حجاب شته او نه هغه اخلاقی اصول شته نه اجتماعی برخوشت ده په دې هیڅ د خلک نه پوهیږي یوازې آزادی ده به حجابی ده او فساد ده خو دوی دلته راغلل په خپلو سترګو د نجونې د ښځې ولیدې د کار هغه ساحې ولیدې چې دوی چېرته کار کوي څنګه کار کوي په کومو سلوکو په کومه طریقه کار کوي حجاب یې څنګه دی د دوی اخلاق څنګه دی دوی رفتار څنګه دی دوی ټول په خپلو سترګو ولیدل نو اوس هم دوی ته دا ثابته نه شوه چې نړیوال نه یعنی دوی خپله دا لري چې کار وکړي په دې حجاب کې هغه وخت خو دوی نه وو د ښځو نجونو څنګه حجاب مراد کړی وو یعنی استثناء که کومه یوه وي هغه یعنی چې هغه به د دین نه خبره نه وه هغه به هم د دوی د وجه نه چې هغه به یعنی تعلیم نه لرو، هغه به د پخوا وخت و چې دوی هغه وخت هم د تور تام راوستلی و، هغه به د قرآن نه خبره نه وه، هغه به د حجاب په معنا نه پوهېده. یعنی استثنا کومه ښځه او جنۍ کوه چې هغوم یعنی که هسې حجاب نه وي مراد کړی، نور د سلو فیصدونه نه نوي فیصد انجونې ښځې با حجابه وي، با حجابه دي او د هر څه ته درناوی کوي. اول د خپل ځان ته درناوی کوي، حجاب د یوې جنۍ د یوې ښځې خپل ځان ته درناوی، د خپلې کورنۍ ته، خپل دین ته، خپل اسلام ته، خپل هیواد ته، چې د دوی نه یعنی هیڅوک سترګې نه شي پټولی. زه نه پوهېږم چې په دې سربېره دوی دا حق ورته ولې نه ورکوي. دوی تر اوسه هم څنګه دوی تحقیروي، څنګه د دې جامع نه حس کوي او څنګه دومره په سپک نظر ورته ګوري. او که دوی دا فکر کړی وي چې موږ کولی شو دا حکومتداري وکړو او دا ښځې نجونې چې تحصیل ونه لري او په اجتماع کې نه وي، نو داسې فکر وکړه چې لکه وي چې کله غواړي یو هېواد د منځه یوسئ، نو د هغو ښځې زندانی کې پر ښځو باندې مطلق تسلط ولرئ لکه دوی چې وایي. یعنی دا دوی په خپل واک کې نه دي. حتما ستونه پنج شته چې دوی ته وایي چې تاسو ښځې د زده کړې نه، نجونې د زده کړې نه منع کوئ او اجتماع کې مه پرېږدئ، کاری زمینه ورته مه مساعده وایي. یعنی غواړي چې داسې تر تسلط لاندې ونیسي. یعنی ښځه پوره حق لري چې کار وکړي او پوره حق لري چې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او کولای شي. یعنی نیم مسؤلیت د ښځې دی چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هغه یو ځای ته ورسوي. ولې موږ دومره شاته پاتې یو؟ ځکه دلیل یې همدا دی چې موږ پوره سواد نه لرو، پوره تعلیم نه لرو او دوی اوس هم د تعلیم او د زده کړې مخه نیسي. د دې ټولو بدبختیو سبب او دلیل یې څه دی؟ زموږ بې سوادي، زموږ د علم نشتون. که چیرې موږ سم علم درلودلی، که چیرې موږ خپل ځان پېژندلی وای، زموږ خپل حق، زموږ د اجتماع حق او زموږ د هیواد حق پر موږ باندې، آیا موږ خپل هیواد ته خیانت کړی وای؟ آیا موږ خپل هیواد داسې درپدار کړی وای؟ خو د دې لامل څه دی چې موږ په دې حقونو نه پوهېږي او موږ سره پوره علم نشته؟
مننه غلې خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. یو اوریدونکو موږ ته زنګ وهلی دی. اول به د خبرې راواخلو، بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، جوړ په خیر.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم غواړئ چې وای وایست ویلای سي، او که نه غواړئ خپل خبره وکړئ، مهرباني.
شه راځم خور موضوع ته. کنه تعلیم چې دی پر نر او ښځه باندې فرض دی، دا باید موږ ته په هر حقوقي اجازه ورکړو. زوای مخور ک چیرې سره وای شزه هغه څوک چې په ولا څنګه څنګه په بل څه هان څنګه کنه، دا د همدغو شزه برکت چې پر انسان نن مش په دنیا کې یو. زوای مې چې شزه ګورنن ډاکټره ده، شزه نن جورنالیست ده، شزه نن هر څه ده، موږ تاسو په حجاب کې اجازه ورکو. او ځکه لیلا الهام چې ټول عمر و ځکه دا ټول دی په حجاب کې وکنه. ما وځه جمال علي خور.
بله، و موږ تاسو ژغ اورو، مهرباني.
زمایم خور چې اجازه به تعلیم تک په هر کمی به ادوار کول شي، ځکه زه یې فردي مفکرات اوس په مشکل دار وای چې هیڅ باید مشتاف اجازه ورنه کو. خو زین دا به ردی خبرې چې خو مشتاف به چې اجازه ورکو.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، تاسو نظر مو واخیست. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه داز ما حق دی روانه ده. اغلی یوسف زیله، که تاسو چې واوریدل، زموږ اوریدونکو هم دا خبره وکړه چې شذې باید زده کړو حق ولري، لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. زما پښتنه دغه ده چې هغه شذې چې په د طالبانو په زندان کې باندې دي، د هغو په اړه باندې څه فکر کوي؟ چې اول باید هغه ستونزو ته طالبان مخوا نه ډوي، اول باید هغه ستونزې حل نکړي، او دا چې شذې پرته له کوم جرمه یا کوم داسې جرم چې ور باندې ثابت سوی نه دی، محاکمه سوی نه دی، دوی باندې هیڅ تور نه دی پورې سوی تر اوسه پورې، او دوی بیا هم په بند کې دي. او هغه نارینه چې د طالبانو په بند کې دي، چې د شذو د حقونو، د نجونو د حقونو فعالان دي، هغوی په بند کې بندیان دي تر اوسه پورې، او تر اوسه پورې دوی محاکمه سوی نه دي، اوس د دوی جرم نه دی ثابت سوی، او بیا هم دوی په زندان شپیا یو ورځ تیروي. ستاسو په نظر آیا دغه یو ډیر عاجل موضوع نه ده چې طالبان باید اول دې خبرې ته مخ واړوي؟
مالای جان، اما په نظر دوی چې زندانی شوی دي، فقط دوی هدف دغه و چې د خپل هر څه غوښتنه کوي او چې دوی باید موږ حق باید ورکړي. د دې مسله باندې زندانی شوی ده. او بل مسله چې دوی تاسو په خبره چې دوی کوم نور جرمونه نه ده کړی، چې کوم نه مثلا قتل کړی یا مثلا غلا کړی یا بل شی، فقط خپل وینا او اواز پورته کړي چې موږ ته حق راکړي. په دغه مسایل باندې باید اول خو باید حکومت یو ازادي بیان باید هر شهروند چې ژوند کوي هغه باید خپل پیام حکومت ته باید ورسوي. هغه مشکلات چې ستونزې چې خلک مشهروند چې ونه رسوي حکومت سره رقم دا خبره متوجه کیږي، دغه جدي خپل اواز پورته کوي د دې لپاره چې حکومت با خبره کی. د دې لپاره د دې زندانی کول خام عربی دی باید دی مشکل ستونه باید تر تر باید د چنای نه ده او د خزینه ده، دا مشکل باید حل او فصل شي. او بل همیشه داسې مونږ داسې نه وای چې مجاهد ورونه یا د امارات اسلامي ښه رم لري، ښه مثبته پاینټونه هم لري چې مونږ نن سبا وینو چې دوی کارونه او په اداراتو کې په دغه ساختمانی کارونو کې په دغه ښاروالۍ کې او نه وینې دغه د نړۍ لحاظ نه د حمیت لحاظ نه دا وینو چې موږ ډېر ښه کارونه هم کړی. داسې منفي پوینټونه دونه زیات نه ده چې مونږ وایو چې دوی مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. منفی پوینټونه فقط همدغه ده چې د اول نه تر ننه پورې مخکې چې تاسو ما ورج د دوی اجنډا فقط د ښځو ده، چې همیشه د ښځو باندې دوی لکه د خپل داسې جهاد ښځو باندې اعلان کوي چې هر خبره فقط ښځو دوی نیسي، چې ښځه د مکتب نه باید پاتې شي، ښځه باید کار ونه کړي، ښځه باید پارکونو ته باید لاړ نه شي، ښځه باید هغه نه سره باید کار نه کړي. دا د اوس امونګه حضرت بی بی خدیجه اولنه خزه چې په تجارت کې دا کار کوله او دا ارته خو د خزه د عین سره د یو ځای بوختو په حجاب کې، او مونږ هم دا کوي چې ډیر مونږ ستې دي چې په حجاب کې ضرورت په وخت کې کوي چې خپل نه عین سره باید دا کار وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په دې دوه کالو کې پانتون مکمل باندې شوانځي باندې ا دقل مونږه ستاسو ساویا سم د کټه شو او نورم په څه کټه کیږي. او یو وخت مونږ بداسه هم د څه وخت په تیر کې چې ایجاب راه شي نصاب جوړ شي، دا وخت 15 کال لاس ته لبتیر شي، یو ورځ مونږ په شفاخانو کې شاید یو ډاکټر یو نرس یو قابله باید شاید اون لرو، او یو خزه چې زایمان کوم یو نه نه کوي شي زایمان وکي، اړ ته خو ضرورت د خزه ضرورت دی. نو دا امارات اسلامي وختنه ما خواهش داده چې دوی همیشه هر خبره چې کوي خپل خبره د څه واضح بیان کړي چې د دوی هدف څه شي ده. ځکه چې هر ورځ چې مونږ دا خبره چې د امارات نه د چارواکو نه چې مونږ نور به څه مایوس کیږو، ځکه چې وخت نو علم تحصیل مکړه جهاد مکړه دغه جهاد دغه دی چې یو خد دغه لکه مجاهدین جهاد کوله خزه او ته دوډه بخوله او دوی ته دوی آتا سلاګان دوی اخستې دي د بیسره په جهاد کې دوی یو ځای ورسره بوختو او نن سبا د دوی حق واخیستل شو او فقط د جهاد یوازې نارینه کوي ده، نه د جهاد هم نارینه کوي ده هم خزنه کوي ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی خورم ستاس څخه به د متریز شوزو د حقونو په اړه باندې پښتنه وکم، آیا دغه د یو چا حق دی ستاس په نظر چې که هغه باندې یو تور پورې سي حکومت باید یو محکمه دایره کړي او دغه جرمونه چې دوی ور باندې تورن وي هغه ور باندې ثابت کړي او بیا یې باندې تواچوي، نه دا چې تر یو مودې پورې په بند کې ساتلی وي او بیا یا راخوشي سي او یا هم نه. د مثال په توګه متیو الله ویسا چې د نجونو د حقونو فعال وو هغه تر اوسه د طالبانو په بند کې دی، او یو شمیر نوری فعالان شدی د نیدا پروانی په ګډون باندې لا هم د طالبانو په زندان کې ورځ شپې تیروي. د دوغو خلکو چې طالبانو بندیان کړی دی او محکمه ور باندې نه د دایره سوی د دوی څه حق دی؟
مننه ملاله جان، د دې حق ده چې ډیر په عزت را خوشی شي، او اصلا دا حق نه دی چې دا په زندان کې وي، ځکه الله پاک ویلی دی چې ستاسو حق څوک درته پرازایت نه درکوي، په زور ترې وغواړئ، په زور ترې واخلئ. نو د حق غوښتل حکم جرم نه دی. آیا دا په جرم کې حسابیږي چې دا نجونې ښځه خپل حق غواړي، چې موږ ته خپل حق راکوي؟ هغه حق چې الله تعالی موږ ته راکړی دی، اضافه خو څه نه دی غوښتی، یوازې خپل حق یې غوښتی. آیا دا جرم دی؟ په کوم جرم یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ دا اصلا جرم نه حسابی کوم قانون کې کومه ماده چې د حق غوښتل بس جرم دی، هغه به زندانونو کې شپې ورځې تیروي. او که دوی وایي چې محرم د محرم خبره دا ښځې نجونې چې په زندانونو کې اچولی محرم، دوی محرم دی؟ کوم دی محرم یې؟ په کوم حق یې دوی زندانونو کې اچولی دي؟ او زه خو دلته وایم چې دلته ستونې پانج دی، دلته یعنی د دې پالیسۍ ته څوک نه پوهیږي چې دا ولې د میرمن نیکبخت د زندانه د خلاصېدو دپاره خپله د امارت اسلامي غړی خبرې کوي چې زموږ ښځینه پولیسې راغلې او دا یې راخوشي که څنګه ته ښځینه پولیسې ته ته اړتیا لرې، خو ښځینه ډاکټرې ته یې نه لرې، ښځینه استادې ته یې نه لرې، او دا په اجتماع کې نو په زرهاو داسې نور مسؤلیتونه دي، کارونه دي چې هغه د یوې ښځې د یوې جنۍ مربوط کېږي، آیا ته هغو ته ضرورت نه لرې؟ نو بس دا استادانه چې مثلا یوه ښځه استاده نه وي، یوه زموږ ډاکټره نه وي، موږ ډاکټرانو ته اړتیا نه لرو. موږ همدغسې یعنی چې دوی خپله یې دا بیان وکړو چې زموږ ښځینه پولیس دی، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو. یو کور دی د تلاشي، نو یعنی باید یوه ښځه تلاشي شي، نو هغه خو نشي کولی یو نارینه تلاشي وي، خو ته یوه ښځه ضرورت ده. مثلا یو مشکوکه ښځه جنۍ وي، باید هغه تلاشي شي، نو هغه خو یو نارینه نشي کولی، دې ته یوه ښځه یوه جنۍ ضرورت ده. یعنی 100% د ښځې د یوې جنۍ یعنی په اجتماع کې شتون یعنی ضروري دی. دوی ولې نه پوهیږي؟ او هغه زموږ خویندې چې په زندانونو کې اچولی دي، په کوم حق؟ د حق غوښتل خو جرم نه دی. او د هغو سره محرم چیرې چې تا په میاشتو په کالونو هغه زندان کې اچولی دي، ته محرم یې؟ نو زموږ خواهش دا دی چې په ډېر عزت او احترام یې یعنی دومره وخت یم چې ضایع کړی دی، ورباندې ښه نه دي کړي، باید هغه راخوشي شي. نو دا جرم نه حسابېږي او دا خپل حق دی چې موږ ترې غوښتی دی. او دا زموږ خویندو میرمنو اضافه هېڅ هم نه دي غوښتي چې پوهنتون دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، د مکتب دروازه زموږ په مخ خلاصه کوي، هغه د کارونو زمینه موږ ته بېرته مسایل کوي. داسې کورونو کورنۍ موږ دلته لرو ملاله جانې چې هغه سرپرست نه لري، هغو جنګونو کې خپل خاوند، خپل ورور، خپل پلار د لاسه ورکړی دی. همدا ښځې وي چې دوی کار کوو، خپله حلاله نفقه پیدا کول، خپلو اولادونو ته هغه اولادونه ډوډۍ ترې غواړي. نو دا چې په کور شي اقتصاد یعنی کوم حد ته رارسېدلی دی، تاسو د خلکو ته د کار زمینه نه برابروئ، هغه څوک هم چې هغه په کور کړل، ښځو ته د کار حق نه ورکوئ، نو دا به څنګه شي؟ دوی یعنی په خپله حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي. یو طرف ته هم رسیدګي دوی نه ده کړې، که دوی وایي چې نه موږ امنیت ته ډېره پاملرنه کړې ده، نه نه ده کړې. موږ شاهدان چې اوس هم د نجونو نه د ښځو نه د لاس نه یې موبایل تښتول کېږي. او بیا ورشي یعنی دا هغه قضیه ده چې زه خپله شاهده یم، ورشي اماراتي ته ووایي چې دا موبایل زما د لاس نه یعنی وتښتاوه، نو هغه ورته شکایت کوي، دا ورته وایي چې زه مغال یم، خپل مال دې وساته. نو دا څنګه چې ته مغال یې، زه مغال یم، یو بل هم غال دی، نو دا څنګه حکومتداري ده چې په رڼا ورځ کې زما د لاس نه، زما د دستکول نه موبایل اخلي، زما پیسې اخلي؟ او د دوی ښه وینا دا ده، دا نه ورته وایي چې موږ به یې څېړنه وکړو، موږ به یې پیدا کړو، موږ به یعنی بدلداری ورته ورکړي. هغو جنۍ ته ویل کېږي چې زه مغال یم، د خپل مال ساتنه دی وکړه، د خپل موبایل ساتنه دی وکړه. نو دا موبایل خو هلته لاره کې نه و پروت، خو موبایل یې لاس کې و، د لاس نه یې واخیست و تښته، او د هغو نه څنګه ساتنه وشي؟ نو نه دی بس د امنیت طرف ته هم توجه نه ده کړې. نور اقتصاد هم هسته دی نو د تعلیم نه دومره موږ لرې پاتې یو، د خلک در په در دي، دې ته یې توجه نه ده کړې. نو زه نه پوهېږم چې دوی په څه باندې مصروف دي، دوی څه کوي؟ او دا وي چې موږ نوی نصاب جوړوو موږ نجونو ته، خو کوم دی نصاب؟ دوه کاله شول. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ یوه ثانیه، یوه دقه، یوه هفته، یو کال، یوه میاشت. دوی وایي چې خیر، آیا تاسو د وخت بېرته راګرځولی شئ؟ د دې ښځو د نجونو دا وخت چې تېر شو دوی په سختۍ کې درکړو دا بېرته ورکولی شئ؟ نه. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه ته توجه کوي، د دوی هدف څه شی دی؟ نه امنیت شته، نه اقتصاد شته، نه د کار زمینه چاته برابره ده، هسې تقاوتونه یې د خلکو نه دي ورته ورکړي، نو نجونې د درس نه محرومې دي. نو په دې هېواد کې څه کوي؟ یوازې د ښاروالۍ ته یې لږ توجه کړې ده، سړک جوړ کړو، نو چې د خلکو اقتصاد خراب وي، تعلیم نه وي، نو هسې بې تعلیمه خلک به سړک څه کوي چې جوړ وي که نه جوړوي؟ نو تاسو تعلیم ته اجازه ورکړئ، بیا ورته سړک جوړ کړئ، بیا ورته ګلدانونه جوړ کړئ چې هغه یې په قدر پوه شي. څوک چې علم ونه لري هغه د ګل په قدر څه پوهېږي؟ هغه د سړک په قدر څه پوهېږي؟ نو هغه بېرته په سلو فسادونو اخته کېږي، هغه څوک چې د کار زمینه ورته مساعده نه وي. نو تاسو مشکلات دي ملالۍ جانې، زه نه پوهېږم چې دوی کوم طرف ته توجه کوي، نه امنیت شه، د صحت طرف ته یې دوی توجه نه ده کړې، چې بس یعنی د نرخونو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې چې څومره پورته دي، د بېوزلو خلکو ورته توانایي نه کېږي چې څه د خوراک دپاره واخلي، د هیڅ ته توجه نه ده کړې. بس هسې روان دي چې غونډه ده، کار دی، دا دی، بس هیڅ هم نشته، لکه د دروغو یا لکه یو څوک چې مسافر وي هلته وي چې دوی شپشته یا ما نور نشته، نو دا څه کوم؟ دوی هسې په ډاډه زړه دلته نه دي راغلي چې دا زموږ کور دی، دا باید جوړ شي، دې ته باید توجه وشي. لکه یو څوک چې مسافر وي یا مثلا کرایه نشین وي په یوه کور کې چې دلته دوی شپه هم نور به نه یم، هسې یوه مسله روانه ده.
مننه، مننه آغلی خورم، زبرت تاسو ته راځم. آغلی یوسف، زه ستاسو څخه به هم د شذو چې څومره زیان ویني دوی د حکومت ته پالیسوی لکبله یا د چارواکو د څرګندونو لکبله، د خړو نړیوال سازمان یوې خبرې ته ستاسو اشاره ستاسو پام را اړوم، چې د ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه به شذې پرې کوي، او دوی ویلې دي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1,000,000 میندې او کوچنیان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نسي ترلاسه کولی. د دې یو لامل دا هم دی چې په نړیوالو موسسو او همداراز ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار باندې طالبانو بندیز لګولې دی، دوی نسي کولای چې کورنیو ته دغه مرستې چې ورته لازمي دي ورسوي. ستاسو په نظر دا څه ډول یو پالیسي ده چې ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، او بلې خوا ته بیا د طالبانو چارواکي دا ډول څرګندونه کوي چې دا د خارجانو یوه غوښتنه وه چې ښځې په دفتر کې کار وکړي، په داسې حال کې چې افغانان د غمرستو ته اړتیا لري او شذي تر ټولو لوی، لکه د خوړو نړیوال سازمان د خبرې پر اساس شذي تر ټولو لوړه بیه پرې کوي؟
مرالای جانې، در لکه نورو در شل کالو نه دی طرف دی خواته د نړیوالو د خپل کومکونه چې افغانستان ته رسوله، دا ټول د خزې د کورنۍ سروې کوله، او ډېر د دوی حق د دوی لپاره د کومکونه په کورو کې ورته رسوله. اوس نن سبا خزې اوس بیکاره شوي دي، ماسات هم دوی باندې کار بند کوي، طالبان هم بند کړی ده. دغه سروې چې دوی ورځي، دا نارینه چې ځي دوی ځي، هغه نارینه دوی سروې کوي، او هر ښځې چې به خپل کورونه کې سرپرست لري، لکه خپل دغه تیره جنگونه کې خپل خاوان یا ورور پلار د لاسه ورکړی، سرپرست په کور کې نشته، نو هغه نارینه هم د تاس نه د ایران نه د دوی دروازه ټکوی نه شي چې د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی نه هغه تذکرې کومک په خاطر تذکرې راوړي. نو مخکې چې ما تاسو ته وویل چې دا کومکونه چې جامع جهاني نه راځي، کومکونه مستفید شوی نه ده او نه مستفید کېږي، ځکه چې دغه مشکل ده چېرته چې دوی د ښځو اجازه وایي چې دوی په دغه سروې کې د دوی برخه اخیسته په هر کور کې دوی ته کوله او نږدې نه د دوی ژوند دوی لیدله چې دوی څه مشکل ستونزې لري هغه کسان مستحقینو ته باید دا کومکونه رسېده. نن سبا دا نارینه په دې کورونو کې دوی درنه تلی نه شي ځکه چې دوی ته اجازه هم نشه او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي چې د دوی ښځو سره باید خبرې وکړي بدون د محرمو نه. نو دا ستونزې ده او دغه کومکونه چې په وخت سره دا خلکو ته ونه رسېږي دا موږ سخت جمعې په مخ لرو ځکه چې ډېره مشکلاتونه ستونزې به زیاته شي. فقر ډېره زیات شوی ده، بیکاري هم پسې زیاته شوی ده. فکر وکړئ چې یو نایه یا شاروالي د ښکار لپاره یو شل یا پنځه ویشت کسان راغواړي تقریبا د زر کسان نه زیات راځي چې ما په دغه کار کې استخدام کړه ځکه چې نارینه لپاره هم کار نشته او ښځینه لپاره هم کار نشته. عام په کورنۍ کې عام نارینه بیکاره شوی ده، عام ښځه خو بیکاره ده. په دغه دوه کالو کې ښځه بیکاره ده او اوس هم ښځه په دغه کورونو کې ځان ته یو تولیدي شیان جوړوي چې زه هر رقب د خرڅ کړم د خپل د کور د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم او دوی چې خپل شی چې تولیدوي په کور کې لکه د صنایع دستي یا لکه مواد غذایی هغه په بازارو کې دوی فروشات نه لري ځکه چې پیسې نشته او خلکو ډېر فقر کې دچار شوي دي او هغه کسان چې مخکې نه پیسې لرله اوس هم دوی په دغه صدات کې ده چې ځان د افغانستان نه راوباسي. او تاسو وینئ چې پاسپورت ریاست څومره بیروبار ده. هر ورځ خلک په دغه علاقه باندې لري چې د افغانستان ځان وباسي یو بل مملکت ته لاړ شي چې خلک نور کسان چې بل مملکت کې ته شي کې فرقه دار دوی خبره ده چې حداقل مونږ ته خو یو کار مطلب مسایي چې حداقل مونږ خو خپل فامیل لپاره خو نفقه پیدا کوي چې مثل مونږ ورشي وکړو. نور هم چې د دې کار کم شي نورم چې ستونزې نورم پسې زیاتېږي، اقتصاد نورم کمیږي. هر څونه چې د خلکو اوس موږ چې د لکه دغه چارواکو چې دا خبره کوي چې همیشه دا ښځه خبره یادی چې د ښځو حق زیات ده، د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم ده. خیر تاسې یو مهرباني وکړئ، نور توجه په دغه فابریکو باندې وکړئ. داسې یو فابریکه تاسې ایجاد کړئ چې هلته ښځو لپاره هم چې کوم بخش چې ښځه ډېره وارده ده هغه دوی لپاره یو فابریکه جوړ کړئ چې کم از کم یو څه ناسته په دغه فابریکه کې کار وکړي، خپل نفقه لپاره خو فامیل لپاره خو نفقه پیدا کړي، یا د نارینه لپاره تاسې فابریکې برابر کړئ چې دوی لپاره زمینه د کار مساعد شي. او د سواد خو ډېره مهمه خلکه چې موږ خو د خبرې وکړو چې موږ چې د مخکنه چې دا ګلدانی او دا ګلدانان جوړ کړو او دا چارېګان جوړ کړو او دا باید خلک ته باید زده کړه ورکړو چې دا د ساتنه باید ساتنه وکړي. نور مملکتونه تاسو وګورئ چې نور مملکتونه کوم ځای ته رسېدلی، سوار کوم ځای ته رسېدلی او د هلمې کوم ځای ته رسېدلی. موږ هر ورځ شاته ځو او موږ افغانستان چې دی یو داسې یو افغانستان لرو زراعتي د هېڅ شي نه موږ کمبود لرو، نه د معدن نه د زراعت نه د هر څه لوړه مملکت ده. خو متاسفانه چې سواد مو ډېر کم دی، باید د هر څه نه موږ باید په سواد کې باید توجه ولرو چې موږ څه ضرورت ده چې یو انجینر موږ نن سبا یو انجینر لرو. انجینر موږ د بهر مملکتونو نن راغواړو لکه اوس نن د ترکیې راغواړو د چین راغواړو، ولې موږ خپله دلته کارتیا ونه کړو؟ نو دغه د دې مخونوی باید ونیول شي ځکه چې خلک باید دوی رویا ورکړي چې خلک په در افغانستان کې باید پاتې شي، نور افغانستان ترک نه کړي ځکه چې هر ورځ خلک دغه ځای نه ځي. تاسو وینئ چې نور دونه کسان په دغه کشتیګانو کې دوی غرق کیږي، څونه کسان ټوله ماجینه بیچاره دغه د منځه ځي. دغه موږ لپاره دا خو درد ده، موږ لپاره
مننه ډیره اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اوري د دازما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدل. خپل میلمنو اغلی لطیفه خورم وردک او اغلی ممتاز یوسفزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره هم تر بیا مو پر خدای سپارم.
اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا او خار کے روان اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی چې زندگی دا خار کې روانه زمادا جی سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پئی جی زندگی دا خار کے روان